د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان دریمه د سپتمبر 15مه. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته پر راډیو، انټرنیټ او سټلایټ اوریدلی سي. د نیم ساعته خبری مجله ده چې په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همرغۍ اداره اوچا خبرداری ورکوي که د بودیجې د سخت کمښت ستونزه یې هواره نیسي، افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو اندازه به ډېره راکمه کړي، او هغه هم داسې مهال چې په دې هېواد کې سخته لوږه د ریکارډ تر کچې رسېدلې. اوچا پرون په خپله ایکس پاڼه کې د دغه خبرداري تر څنګ ویلي چې د روان کال د جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې بشري شریکانو 2.6 میلیون وګړو ته د خوړو او کرنې په برخه کې مرستې رسولې دي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څانګې هم پرون په خپله ایکس پاڼه کې خبرداری ورکړې چې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي نو به 8 میلیون افغانان د ژوند ژغورنې د روغتیایي خدماتو بې برخې سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا UNHCR د کابل اړوند یوه کلیوالي سیمه کې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکوي. د دې کمیشنری د افغانستان څنګ پرون یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه مرکز به چې د کابل د 19مې ناحیې په شنه ژوره کلي کې جوړیږي 2000 کسانو ته بنسټیز روغتیایي خدمات ترسره کوي. د دې کلي یوه مشر ملک سرور ویلي د دې کلي خلک به نور مجبور نه وي چې 5 کیلومتره لاره ووهي تر څو نږدې روغتون ته ځان ورسوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په یوه جلا پوسټ کې له خپلو ټولو مرستندویانو د دوامدارو مرستو په خاطر مننه کړې ده. د افغانستان میاشتې ټولنه پکتیا کې له سلګونو کونډو میرمنو سره د نغدو پیسو د مرستې خبر ورکوي. د ټولنې پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د پکتیا په مرکز او 15 ولسوالیو کې زرو بې سرپرسته کونډو ته د ټولټال 8.5 میلیون افغانیو نقدي مرستې ویشلې دي. هرې بې سرپرستې کونډې ته 8500 افغانۍ ورکول سوي. افغاني سري میاشتې ټولنې ویلي چې د دغه پروګرام په لړ کې په ټول هیواد کې له 24000 بې سرپرسته کونډو سره نقدي مرستې سوي دي. د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته تللی د تمرین پر شرایطو خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې شای لوبغاړي د لوبو لپاره چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو له بندیز څخه د سرغړونې په ترڅ کې ترسره کوي چمتو نسي. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې د افغانستان د والیبال پروګرام مشر خوشحال ملکزي ویلي چې ټیم د پنځمه په ورځ د چین هانګژو ته رسیدلې خو تر اوسه په میدان کې تمرین نه دی کړی او د لوبغاړو تمرین یوازې په جیم پورې محدود شوی. د دغو لوبو تنظیمونکو ویلي چې د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو د ټیمونو لپاره د تمریناتو امکانات د چمتو کېدو په حال کې دي. په دغو لوبو کې د افغانستان 100 لوبغاړي برخه لري چې د راپورونو له مخې 10 ښځې دي چې له افغانستان بهر دغو لوبو ته ورپېژندل سوي دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د 2 ریل ګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان برسیرن ټپیان سوي. چارواکو ویلي دا پیښه پرون سهار لاهور ښار ته نږدې په قلعه سترشاه تمځای کې هغه وخت وسوه چې مسافر وړونکي میا والی اکسپرس ګړندی ریل ګاډي په دې تمځای کې له درېدلې یوه بار وړونکي ریل سره ټکر وکړ. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبری مجله کې ووریدل. د دې نیم ساعته خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري. نن د ماشومانو لپاره د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین د افغانستان په 3 ولایتونو کې پیلېږي. یونیسف له خلکو غواړي
کله چې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي نو د وایرس خپرېدو ته زمینه نه مساعدېږي.
د پیر جمهوري نظام د بېلابېلو ادارو ځینې قراردادي شرکتونه وایي چې له 2 کلونو وروسته هم د دې پیسې نه دي ورکول سوي.
څه کم 6 میلیارد افغانۍ د ټولو ساختماني او لوجستیکي تولیدي شرکتونو د هغه له جملې نه 10% پیسې امارت اسلامي مشرتابه منظور کړي دي.
د کونړ د مڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکي خپلې ستونزې په خپله حلوي.
دریل کا پاندازه باندې مونږ سره ولسی د کلی خلکو چاندو وکړه چې تقریبا 1.5 میلیون افغانۍ پروسه د 2 کالو کې مونږ سره مرسته وکړه.
په بهرنی مسایلو کې اوري چې ایرانی چارواکي وایي له داعش سره تړلي پلزګونو کسانی نیولی چې غوښتل یې په تهران کې چاودنی وکړي. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم شرغلست ورزو د دې خبرونی د راپورونو برخه ته. نن د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې پیلېږي. د پولیو له منځه وړلو مسؤلې ادارې له کورنیو غواړي چې له 15 کلونو کم عمره خپل ټول ماشومان د ګوزن په وړاندې واکسین کړي. افغانستان تر اوسه د پولیو د چټک خپرېدو له خطره نه دی خوندي سوی. نور په دې راپور کې
نن دوشنبه د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سید تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې به دغه څلور ورځنی کمپاین تر پنجشنبه پورې دوام وکړي.
په افغانستان کې د پولیو واکسین سرتاسري کمپاین به د هیواد په درې درش ولایتونو کې تطبیق سي او د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 12 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل سي.
خاغلی سید په دې اړه چې د پولیو دغه کمپاین ولې له نورو ولایتونو سره په یو وخت په اروزګان ولایت کې نه پیلېږي وویل چې په دې ولایت کې د تېرې میاشتې د پولیو د واکسین کمپاین هم د ښو تیاریو په خاطر په ځنډ پیل شوی او د دوو کمپاینونو ترمنځ مناسبې وقفې ته په پام به بل کمپاین هم په ځنډ په دې ولایت کې تطبیق شي. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سید دغه ورځ وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې د شپږ میاشتنیو او 15 کلونو ترمنځ ماشومانو ته د ناروغیو په وړاندې د بدن د مقاومت زیاتوالي لپاره ویټامین ای هم ورکول کیږي. د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ هم پرون یک شنبه په خپل ویب سایټ کې د پولیو د واکسین د دغه کمپاین د پیلېدو د خبر ترڅنګ له افغان کورنیو غوښتنه کړې چې خپل ټول له 15 کلونو کم عمر ماشومان د ګوزن په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ میلادي کال په دې هیواد کې د پولیو یا ګوزن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ټولې دغه پیښې د روان کال په پسرلي کې د ننګرهار ولایت په 15 ولسوالیو بټي کوټ، کوټ، نازیان، بیسودو او دور بابا کې د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې ثبت شوې دي. په ننګرهار کې د پولیو د پرلپسې مثبتو پیښو له ثبتې دو سره د دې خطر ورکړل شوی و چې ښایي دغه وایروس په چټکۍ نورو ولایتونو ته هم سرایت وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې په چاپېریال کې د پولیو د مثبت وایروس د موجودیت خبر هم ورکړی، خو د څو میاشتو په تېرېدو سره تر اوسه د پولیو د کومې بلې مثبتې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سید د مخنیوي یو دلیل دا بولي چې د دب خبره د پولیو وروستي کمپاینونه په اغیزمن ډول تطبیق شوی دی. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس د ماشومانو ژوند ګواښي. د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دغې فلج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري.
ومردل چې نن د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین د افغانستان په درو درشو ولایتونو کې پیلېږي. د دې کمپاین په لړ کې به تر 15 کلونو کم عمره شاوخوا 12 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل سي. نوریاس نوري په افغانستان کې د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل سید کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی یې پوښتلې چې د کورنیو همکاري د دغه کمپاین په بریالي تطبیق کې څومره مؤثر بولي.
د پولیو واکسین د کمپاینونو په تطبیق کې د کورنیو رول ډیر زیات مهم دی، ځکه که کورنۍ د واکسین له اهمیت نه خبرې وي، د واکسین په اهمیت پوهیږي او د ماشومانو صحت ورته اولیت لري، نو دوی خپل ماشومان ټول واکسینوي، چې د کمپاین په بریالیتوب کې مهم رول لري. او کله چې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي نو د وایرس خپرېدو ته زمینه نه مساعدېږي، نو په دې اساس باندې د کورنیو همکاري تر هر څه ډېره اړینه ده. که په دې خاطر باندې موږ ډېر زیات کوشش کوو چې کورنۍ آګاه وساتو د واکسین له اهمیت ته، د کمپاینونو له تاریخه، ترڅو دوی د کمپاینونو د تاریخ په ورځو کې، کمپاینونو د تطبیق په ورځو کې آماده واوسي او خپل ماشومان په کور کې وساتي. ترسو هغوی واکسین سی.
سعید صاحب، په ننګرهار کې د پولیو پر پنځو مثبتو پیښو چې تقریبا ټولې د یوې میاشتې په موده کې ثبت شوې وې، د دې ډېره ویره رامنځته شوې وه چې ښایي د پولیو وایرس په چټکۍ نور سیمو ته هم خپور شي. خو څو میاشتې پر دغو مثبتو پیښو وتلي او بله مثبته پیښه د پولیو نه ده ثبت شوې، علت تاسې په څه کې وینئ؟
پولیو پیښې چې په 2023 کال کې رامنځته شوې وې تقریبا پسرلی او دوبی په میاشتو کې وې. څو میاشتې ووتې چې نورې پیښې نه دي رامنځته شوې. عمده علت یې د پروګرام له لوري په ختیځه حوزه کې ډېره زیاته توجه وه چې په د کمپاینونو په کیفیت باندې هلته ډېر زیات فوکس و. دې تر څنګ هلته د ټولنې خبرتیا ته ډېر پام اړول سوی و، او په خاص ډول باندې هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له واکسین نه پاتې کېدل او یا هغه کورنۍ چې واکسین ردو، هغوی ته خاص توجه سوې وه تر څو دوی ته قناعت ورکړل سي او د واکسین له اهمیت خبر کړل سي او خپل ماشومان واکسین کړي. نو دغو ماشومانو شمېر ستاسو کورنۍ قناعت کوي، ماشومانو شمېر راکمېږي چې له واکسین نه پاتېږي. نو دا ټول د هغو هلو ځلو برکت و چې هلته د پولیو پروګرام د شرقي حوزې ټیم کارونه ترسره کړي، د آګاهۍ په دوړولو کې او د دې تر څنګ د کمپاینونو په کیفیت کې. نو دا ټول د دې لامل شوي دي چې هلته نورې پیښې نه دي رامنځته شوي، بلکې یو پرمختګ لا دا دی چې په وروستیو کې کوم محیطي نمونې له شرقي حوزې نه راغلي هغه هم منفي دي. نو دا یو ډېر ښه خبر دی د پروګرام لپاره د پولیو د له منځه وړلو په ډګر کې هغه هلې ځلو ته چې ترسره کیږي.
په افغانستان کې د یونیسف د پولیو له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه وو. که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. د تیر جمهوری نظام د بیلابیلو ادارو یو شمېر قراردادي شرکتونه وایي چې له دوو کلونو وروسته هم د طالبانو حکومت د دوی پیسې نه دی ورکړي. د افغانستان د سوداګریزو شرکتونو او پانګوالو ټولنې مسؤلین او یو شمېر سوداګر وایي چې دولتي ادارې شاوخوا 6 میلیارد افغانۍ پوروړي دي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو مشر د دغو پیسو یوازې 10% د ورکړې امر کړی دی.
د افغانستان د سوداګریزو شرکتونو پانګوالو ټولنه وایي د طالبانو د حکومت له خوا د دوی د قراردادونو د پیسو د نه ورکړې له امله د دغه سکتور لویه برخه له زور سره مخ شوې ده. دوی د یک شنبه پورس په کابل کې په یو خبري ونډه کې اعلان وکړ که د طالبانو حکومت پر وخت د دوی پیسې ورنه کړي، نو په نږدې راتلونکي کې د دغو شرکتونو د سقوط امکان شته. د افغانستان د سوداګریزو شرکتونو پانګوالو د ټولنې مشر نورالله مبارز وایي د تیر جمهوري نظام بیلابیل ادارې شاوخوا 6 میلیارد افغانۍ له ساختماني او لوجستیکي شرکتونو پورې وړي دي. د نوموړي په خبره د طالبانو حکومت یوازې د دغو پیسو د 10% پور پرې کولو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، خو تر اوسه ورته دغه پیسې نه دي ورکړل شوي.
یعنی هغه پیسې چې په جمهوریت وخت کې د موږ په نظام پاتې وي، څه کم 6 میلیارد افغانۍ د ټولو ساختماني او لوجستیکي او تولیدي شرکتونو، د هغه له جملې نه 10% پیسې امارت اسلامي مشرتابه منظور کړي دي او مننه مو د اقتصادي کمیسیون او ګډ پلاوي چې د دې مسوبې لپاره تعین شوی و. د دې نه و تر څنګ موږ غوښتنه وکړله چې د لاندې چارواکي دې ته متوجه کړي او دوی ته جدي هدایت ورکول سي تر څو د دې کار په چټکتیا کې فشار واچي.
نورالله مبارز د هم ویل کړه د طالبانو د مشر د حکم له مخې دا پیسې پر وخت ورنه کړل شي، د دوی او د طالبانو د حکومت ترمنځ به د بی باوري فضا رامنځته شي. یو بل سوداګر اجمل صابری هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
ولې یو مسوبه پاس کړي، بیا یو میکانیزم جوړ کړي، بیا غلاس په کې نیولای، دا دوه کال کې تاسو پرې موږ ته یو روپیه هم چې اجرات نه ده شوی.
د دغه شرکتونو او سوداګرو په لاس ماده یې پریکړه لیک کې چې د همدې غونډې په پای کې صادر کړی ویل شوی چې د دغه شرکتونو ډیری مسؤلین د پورونو له امله محاکمه کیږي او آن زندان ته اچول کیږي. دوی په یاد پریکړه لیک د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د پورونو له امله د دغه شرکتونو د مسؤلینو له سپکاوي او نیولو ډډه وکړي. په یاد پریکړه لیک کې دا شو چې د افغانستان د مرکزي بانک د حکم له مخې له خصوصي بانکونو څخه د شرکتونو تضمینونه بند شوي او غوښتنه شوې چې یاد شرکتونو ته د اجازه ورکړل شي چې خپلو بانکي تضمینونو ته لاسرسی ومومي. د دغه ادعاو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت وین ذبیح‌الله مجاهد او د دوی د مالیې وزارت وین احمد ولی حقمل نظر وغوښت، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو احمد ولی حقمل د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي وو چې د خصوصي شرکتونو شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ پیسې چې له بېلابېلو دولتي ادارو سره یې قراردادونه کړي پاتې دي، چې په هغه وخت کې د دوی د ورکړې توان نه درلود، خو په وینا یې دغه شرکتونو ته به یا د پیسې په راتلونکي کې ورکړل شي. نوموړي زیاته کړې وه دوی هڅه کوي هغو شرکتونو ته هم پیسې پیدا کړي چې د نړیوال بانک په ګډون له نړیوالو بنسټونو سره قراردادونه لري. مخکې له دې هم د هغو خصوصي شرکتونو مسؤلینو چې د تېر جمهوري نظام بېلابېلو ادارو سره یې تړونونه لاسلیک کړي وو، له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د طالبانو حکومت په تېرو 2 کلونو کې د هغوی د هغو پروژو پیسې نه دي ورکړي چې دوی پلي کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم یوه سیمه ییزه مسئله. ایرانی چارواکي وایي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي په لسګونو کسانې نیولې چې غوښتل یې د تهران په ګڼګوڼې سیمو کې چاودنې ترسره کړي. ویل سوي چې دغه چاودنې د ایران د پولیسو په توقیف کې، د 22 کلنې محسا امینی د مړینې په غبرګون کې، د تاوتریخجنو لاریونونو د کلیزې پر مهال پلان سوي وي. نور په دې راپور کې
د ایران د استخباراتو وزارت پرون یکشنبه وویل چې چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي 28 کسان چې غوښتل یې په تهران کې د تیر کال د لاریونونو د کلیزې په مهال چاودنې ترسره کړي نیولې دي. وزارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې دغه کسان په تهران، البرز او غربي آذربایجان کې د داعش پر مرکزونو او کورنیو ټیمونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي چې دغه عناصر له حرفوي جنایتکارې ډلې داعش سره تړلي او یو شمېر په سوریه کې د تکفیریانو په نوم له جهادیانو سره ملګري شوي یا هم په افغانستان، پاکستان او د عراق په کردستان کې فعالیتونه ترسره کړي دي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې په ایران کې چې اکثریت وګړي یې شیعه مذهبه دي، د تکفیریانو اصطلاح معمولا جهادیانو یا افراطي سنیانو ته کارول کیږي. د ایران د استخباراتو وزارت همدارنګه ویلي چې د دغو کسانو د نیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسلې او مهمات، بمونه، انتحاري واسکټې او مخابرې کشف او ضبط شوي دي. د وزارت ویلي چې په دغو عملیاتو کې د امنیتي پرسونل 2 غړي ټپیان شوي دي. د ایران د استخباراتو وزارت په خبره په دغو نیونو سره د 150 تروریستي چاودنو پلان شان کړی چې د تهران په مرکزي د خلکو له ګڼه ګوڼې ډکو سیمو کې پلان شوی وي. د وزارت همدارنګه ویلي چې دغو سختدریزو غوښتل چې امنیت کمزوری او د تیر کال د بلواو د کلیزې په مناسبت لاریونونه ولمسوي. د تهران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د 22 کلنې محسا امینی د مړینې په غبرګون کې د تیر کال په تاوتریخجنو لاریونونو کې چې 2 میاشتې دوام وکړ، د امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون په سلګونو کسانو وژل شول. تهران دغه لاریونونه د بهرنیو حکومتونو او د دښمنو رسنیو کار بللی و. ایران له داعش سره د تړلو دغو کسانو د نیول کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د ایران یوې محکمې تېره پنجشنبه په اګست میاشت کې په شیراز کې د شیعهګانو د شاش چراغ پر مقبرې په خونړي برید کې د لاس لرلو په تور د داعش یو تاجک غړی د تاجکستان یو تبه په اعدام محکوم کړ. پر دې مقبرې دغه برید څه کم 1 کال وروسته له هغې شوی و چې په دې سیمه کې د تېر کال د پراخ خونړي برید مسؤلیت داعش منلی و.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست. اوس له سپی ولستان اگزینه او روچی د نړۍ په دینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
یورو ایشیا ریویو خبرونه له افغانستان اسرائیل ته په اروپي خطر باندې یو مقاله خبره کړې ده. لیکوال په دې استدلال باندې ولاړ دی چې کڅه ام اسرائیل له افغانستان ډیر لري پروت دی، خو له فلسطینی ډلو او حماس سره د طالبانو او نورو ډلو خواخوږي اسرائیل ته د دې ګواښونو د زیاتېدو خطر رامنځته کړی. په مقاله کې د اسرائیلي استخباراتو هغو ادعاو ته اشاره شوې چې وایي د حماس وسلوالو ته هغه وسلې په لاس ورغلي چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې شاته پرېښودې. مخکې امریکایي منابعو هم اندېښنه ښولې وه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې پرمختللې وسلې په سیمه او د نړۍ په ځینو برخو کې د امریکا د متحدینو پر ضد کاریږي. د یورو ایشیا ریویو په دې مقاله کې وړاندې دا ادعا هم شوې چې د امریکا پاتې وسلې نه یوازې د اسرائیل سرحداتو ته رسېدلې، بلکې وسلوالو بریدګرو په روسیا، پاکستان، چین، ترکیه او اتریش کې هم ترلاسه کړي دي. لیکوال زیاته کړې، طالبان چې د لویدیځ له پراخو بندیزونو سره مخ دي، د وسلو له کاروباریانو، قاچاقبرو او حماس یا نورو ترهګرو او اسلامي جهاد ډلو سره د وسلو په برخه کې د ځان د بقا لپاره اړیکې پالي. د یورو ایشیا ریویو په دې مقاله کې راغلي، طالبان او حماس دواړه تر ډیره یو رنګ فکر تعقیبوي. د حماس ریښې د مصر اخوان المسلمین او د طالبانو هغه بیا د پاکستان جماعت علما اسلام ته رسیږي. لیکوال که څه هم د طالبانو او حماس ځینې لیدنې یادې کړې او وایي چې دا مسله به ښایي ډیر د اسرائیل اندېښنه نه پاروي، خو هغه څه له پامه نه شي لویدی چې حماس ښایي په افغانستان کې د روزنې خوندي ځایونه ترلاسه کړي. طالبانو په وار وار ویلي له افغانستان د نورو هیوادونو پر ضد وسلوالو فعالیت ته اجازه نه ورکوي، خو د راپورونو په اساس د اسلامي دولت خراسان څانګه، القاعده او د منځنۍ آسیا ځینې وسلوال ګروپونه لا هم په افغانستان کې حضور لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپله پاڼه باندې د پولیو د واکسین د اهمیت او د یو معلول افغان کرکټر په ژوند باندې مقاله خپره کړې ده. سره صلیب لیکلي، نور اسلام امیرزاده توانېدلی چې په سختو زحمتونو سره پولیو او فزیکي چیلنجونو ته ماته ورکړي او کامیابی ته ورسیږي. نور اسلام د افغانستان د معلولانو د کرکټ ملي ټیم غړی ده. سره صلیب په دې مقاله کې لیکلي، سره له دې چې نور اسلام په کرکټ کې ډیر پرمختللی، خو کله هم چې کوم انعام یا اوارد ګټي، هغه ټولې شیبې سترګو ته دریږي چې د پولیو له لاسه په دراغلي. نور اسلام په کرکټ سربیره لسانس تر کچې زده کړې کړي او په جلال آباد کې د سره صلیب د فزیکي یا بیا تکړخت په مرکز کې کار کوي. د سره صلیب په دې مقاله کې د پولیو زپولو د فزیکي تکړخت په برخه کې د مرکزونو په ډیرېدو ټینګار کوي. د مرستندوی ټولنې له 2018 کال راهیسې په اوو مرکزونو کې 5950 پولیو زپولو ته د فزیکي تکړخت خدمات وړاندې کړي او هم 1250 هغه کسان په دندو ګمارلي چې پولیو وهلي دي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست د افغانستان د پرمختګ او لنډی سره د برابرۍ لپاره د عصري علومو او ټیکنالوژي زده کړه اړینه بللې ده. ویل سوي چې حبیب الله آغا دغه خبره په جوزجان کې د یو شونځي د نوې ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې کړې ده. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست په داسې حال کې د عصري علومو او ټیکنالوژۍ پر زده کړې ټینګار کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا په حواله خبر ورکړی چې نوموړي په جوزجان ولایت کې د یو نوي ښوونځي د پرانیستلو پر مهال وویل چې نور هیوادونه د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره آسمان ته رسیدلي، خو افغانستان وروسته پاتې دی او نشي کولی په سمه توګه پر ځمکه تګ وکړي. نوموړي د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړې د محرومیت موضوع ته له اشارې پرته زیاته کړه چې زده کوونکي باید د معیاري او مسلکي زده کړو له لارې په افغانستان کې د بهرنیو متخصصینو اړتیا کمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف یوه ورځ مخکې د مجاهدینو د حکومت د ولسمشر برهان الدین ربانی د وژل کېدو د کلیزې په مناسبت د ملي مقاومت شورا په مجازي غونډه کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې محدودیت ته په اشارې سره ویلي، هغه کسان چې دا کوي په نجونو د علومو زده کړه فرض نه ده، له شریعت څخه نه خبره دي. هغه زیاته کړه چې د اسلامي شریعت نوم باید بد نه شي او د نجونو او ښځو زده کړه فرض او ضروري ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي له زده کړو محرومیت د ټولنې د پرمختګ او د افغانستان د راتلونکي پر مخ لوی ګزار بولي. وایي چې د نجونو ښوونځي دې بېرته پرانیستل شي. د اولسم ټولګي زده کوونکي زلفا محمدي ازادي راډیو ته وویل،
وخت کې یو دختر خانم به مکتب نه راځي،
کله چې یو نجلۍ ښوونځي ته ولاړه نه شي، راتلونکی نسل یې قطعا بې سواده وي او او پرمختګ نه کوي. زه له دوی څخه هیله کوم چې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او د افغان نجونو وضعیت په نظر کې ونیسي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یوه فعاله ډیوه پتنګ وایي د افغانستان د پرمختګ لپاره د فشار ورکولو پر ځای باید طالب چارواکي د نجونو زده کړو ته د اجازه ورکولو له لارې پر هغه عمل وکړي.
څه وخت چې موږ تاسو نجونې ورنه محرومو د تعلیم نه او به د څنګ سره ویایو چې ټکنالوژي او عصري زده کړې څومره مهمې دي، موږ تاسو خپل ځان د پوښتنې لاندې راولو. نو موږ شوار نه دی په کار چې دلته وویل شي چې عصري زده کړې مهمې دي یا ټکنالوژي مهمه ده. په دې باندې د افغانستان هر یو وګړی پوهیږي څه شی زیات مهم دي نن ورځ، چې دا شوار باید په عمل باندې بدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر لومړي وزیر محمد ابن عبدالرحمن ابن جاسم السانی له سینین سره په مرکه کې چې د سې شنبه په ورځ پر شو ویلي چې د طالبانو له مشر ملا حبت الله اخوند سره په خپل وروستي کتنه کې د قطر هیواد د بیلګې په توګه یاد کړی چې ښځې د هیواد په ټولو ټولنیزو چارو کې له نارینهو سره مساوي ونډه لري. د قطر لومړي وزیر زیاته کړې چې هغه د طالبانو مشر ته ویلي چې که افغانستان وغواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه شي، دوی کولی شي د قطر په څیر یو منځلاری حکومت ولري چې ښځې په ټولو برخو کې د وزیرانو، سفیرانو او مشرانو په توګه کار کولی شي. طالب چارواکو ته لیدا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي او په دې وروستیو کې ویلي هر کله چې زمینه برابره شي له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته به د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي. طالبانو په افغانستان کې له خپلې بیا ځلې واکمنۍ سره سم له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه. ښځې او نجونې په پوهنتونونو کې له زده کړو منع کړې. په ډېرو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو او سنګرتونونو کې د هغوی پر کار بندیز ولګوه. همداشان د طالبانو حکومت ښځو ته اجازه نه ورکوي چې تفریحي ځایونو، لوبغالو، ښځینه حمامونو ته ولاړ شي او یا هم له محرم پرته لیرې واټن سفر وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کونړ د مانوګي ولسوالي د ګورو اوسیدونکو خپل ستونزې خپل حلوي. دوی وایي چې په تیر او اوسنی حکومت کې د پلو جوړولو لپاره غني عریضې وکړې، حکومت نتیجه ورنه کړه او اوس یې د یو شمیر دوستانو په مالی مرسته خپل مټي را بډ وهلي او پل جوړوي.
د کونړ مانوګي ولسوالي اړوند د ګورو او ورته د نږدې پرتو کلیو په سلګونه کورنۍ وای په خوا ورته یو کیبلی پل جوړ شوی وو، خو هغه لکار وتل او لامل کړهو نه غالي. د دوی په وینا چې د یادو مشکلاتو هواری لپاره د تیر او اوسنی حکومت اړوند دفترونو او مرستندوی ادارو دروازې ټکولي، خو چا ورته مثبت جواب نه دی ورکړی او له هر دفتر ناهیلی راستانه شوی دی. د ګورو سیمی قومي مشر مولوی لطیف الله حمید آزادی راډیو ته وویل،
جمهوریت په وخت کې مو د وکیلانو دروازې ټک ټک کړې، د رئیسانو دروازې مو ټک ټک کړې، والیانو دروازې مو ټک ټک کړې، هر یو موسسه مو ولټوله، خو موږ ته مثبت جواب را نه کړی شه. جنازو د خپګانونو د خادیو پر مهال چې موږ وکتل، ماشومان او زنانو ته، مریضانو ته ډېر زیاتې ستونزې وې. پل باندې تېرېدل نه کېدل، عبور نه کېدل، مرور نه کېده. په دې وجه چې یاد پل تخریب شوی و، د تګ راتګ جوګه نه و پاتې.
خاغلی حمید راته وویل، اوس یې له کلیوالو او دوستانو یو څه پیسې راټولې کړې او د پل جوړولو ته یې خپله مټې را بډ وهلې دي.
اول مو د خپل کلی په ولس باندې آواز وکړ. ولس غریب دی ډېر زیات. سلسل روپۍ د نارینه بچی په سر باندې دوی رامات کړی و. د درې لکه په اندازه باندې موږ سره ولسی د کلی خلکو چانده وکړه چې تقریبا 1.5 میلیون افغانۍ تر اوسه په دې دوو کالو کې موږ سره مرسته وشوه. اراده مو دا ده چې یاد پل چې 6.5 متره اوږدوالی لري، 4 متره به د دې سوري، موږ به یاد پل په اساسي توګه باندې کانکریټي جوړو. چې تخمین مو د 4.5 لکه افغانیو کړی دی چې په دغې کانکریټي پل باندې لګخ راځي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د سیند بلې غاړې ته یې ولسوالي، عمومي سړک، بازارونه، خپلوان او ځمکې پرتې دي او د پل د نشتون په وجه یو ځای ته هم په وخت ځانونه نشي رسولی. وحدت الله انتظار
تقریبا 1500 کورونه یعنی ګوروال کلیوال اغال ته اوسیږي. د دې سره سره کڅۍ قندارو وډیګرام لیچلام د دې کلو استوګن هم د دې پلنه استفاده کوي. مسؤلیت کلیوالو په خپله غاړه اخیستی دی او د دې سره سره بعضې محسن او نیکرونه چې الله جل جلاله مال او جایداد ورکړی دی هغوی زموږ سره په دې کې مرسته کوي.
پل جوړونکي له نورو افغانانو غواړي چې دوی سره مرسته وکړي او همداراز د خپل وطن آبادول لپاره نورو ته په تمه نشي او خپل لاس په کار شي. د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند ګورو او نورو کلیو ته په داسې حال کې ولسونه په خپل مصرف او مټو د پیچ پر سیند پل جوړوي چې د یاد ولایت زیاتې سیمې سیندونو او خوړونو له یو بل جلا کړي او پلونو ته اړتیا لري. که څه هم چې د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته د کونړ پر لوی سیند اته پاخه پلونه جوړ شو، خو په سیند کې د اوبو زیاتوالی او سیلابونو یې شپږ ویجاړ کړي او پاتې دوی هم د ویجاړېدو ګواښ